په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې قدرمنو دوستانو زما اجملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ په دې هیله یو چې یوه ښه ورځ به ولرئ. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان او نړۍ خبرونه له ناجی ساپۍ نه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایو وسلوالو د هلمند د ګرشک ولسوالۍ او امنیه قومندانې پر ودانۍ حمله کړې. یو شمېر دیني عالمان د سولې عالي شورا له درسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو بریالیتوب ناممکن بولي، او سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بلستیک توغندي د ازمویلو په اړه به څېړنې وکړي. د خبرونو تفصیل: د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې یو شمېر وسلوالو د امنیه قومندانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ ته څیرمه مارکیټونو او د معرف اړوند ودانیو باندې حمله کړې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه حمله سهار شپږ بجې پیل شوې او لا هم روانه ده. د هلمند والي ویان عمر زواک یوازې پیښه تایید کړې او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سیمې اوسیدونکي وایي وسلوالو د امنیه قومندانۍ او د ملي امنیت د مدیریت پر ودانیو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ سیمه ییز چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکو پرون دوه ځلې د افغانستان لوري ته دوه کیلومتره نوتی او د کونړ پر ځینو سیمو یې بریدونه کړي. د کونړ د دنګام ولسوال عنایت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو دوه ورځو راهیسې له پولې اخوا تر سلو ډېر توپونه او دنګام پر ولسوالۍ توغول شوي دي.
لسی کنده و دنده سره و دیزه گونه که بمبارین کلده گوری گا تو فونه انده که شوخات دیره که یو دیزه گونه تر ارتیلی موشون تو منزر یو دا دو رزی که گی تو فونه شدو شیدی نو دنن ساده پوری دو باجو پوری خوی سولو چوار دست تو فونه را گلیم.
دغه راز د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل هم ازادي راډیو ته د پاکستانی الوتکو د داخلېدو خبره منلی، خو د بمبارۍ په اړه یې بې خبري ښودلې. د یو شمېر جنوبي ولایتونو دینی عالمان د سولې عالي شورا له درسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. دغه دینی عالمان چې د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو څخه پرون په کندهار کې راټول شوي وو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې دا خبرې د دینی عالمانو په منځګړیتوب او د ګاونډیو هیوادونو په رښتینی همکارۍ سره ترسره کړي. د سرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې کابل د اسلامي نړۍ د عالمانو د غونډې کوربه وي. افغانستان پرون د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاټلند په وړاندې وه د 14 رنزونو په تفاوت وګټه. ټاس یا پچه د افغانستان ټیم وګټله او توپ وهنه یا بیټنګ یې غوره کړ. د افغانستان ټیم د دغو مسابقو په ترڅ کې سبا پنجشنبه د هانګ کانګ سره لوبه کوي. د پاکستان د یو وژل شوي والي زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوالو ډلو لخوا تختول شوی و پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. د حکومت یو ویان انور الحق کاکړ ویلي چې د پاکستان استخباراتو د تروریزم ضد پولیسو او ملیشه ځواکونو په ګډه بلوچستان ایالت کوټې ښار ته نږدې د عملیاتو پر مهال دغه د وسلوالو له منګولو خوشي کړ. شهباز تاثیر چې د پنجاب د علي سلمان تاثیر زوی دی د 2011 کال په اگست کې د پلار تر وژل کېدو اته میاشتې وروسته وتښتول شو. سلمان تاثیر په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحاتو غوښتونکی و. د مقدساتو ته د سپکاوي په تور د خپل ساتونکي ممتاز قادری لخوا ووژل شو. په خپله ممتاز قادری د روان کال د فبروري په 9 په راولپنډۍ کې اعدام شو چې د پاکستان په څو ښارونو کې د محافظه کار اسلام پالو اعتراضونه یې راوپاره. سپینه ماڼۍ وایي د ایران لخوا د بلستیک توغندي د ازمویلو په اړه به څېړنې وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل که څه هم دا کار د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره د اټومي توافق څخه سرغړونه نه ده، خو د ده په خبره لږ تر لږه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ځانګړی پریکړه لیک شته چې باید په دې برخه کې ځای شوی وای. خو دا زیاتوي چې اوس به په دې غور کېږي چې آیا په اوس وخت کې امنیت شورا ته د ایران د دغه مطرح کولو اړتیا شته که
څنګه.
د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه زموږ اوږدمهاله اندېښنه څرګنده ده. حتی د روان کال په لومړیو کې متحده ایالاتو د بالستیک توغندیو له کبله پر ایران بندیزونه ولګول، خو موږ به دا ځانګړی اقدام ارزوو او وبه ګورو چې د دې ازموینې پر وړاندې مناسب ځواب څه دی.
ایران پرون وویل چې وسله والو ځواکونو د پوځي تمرینونو په ترڅ کې ډېر شمېر بالستیک توغندي ازمویلي دي. امریکا د جنورۍ په میاشت کې د ایران د بالستیک توغندیو د تمویل له کبله پر شاوخوا یولسو ایراني شرکتونو تازه بندیزونه ولګول. په ترکیه کې د جهان په نوم یو خصوصي خبری آژانس وایي د ترکیه حکومت د دوی د دفتر کنټرول اخیستی. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د ترکیه حکومت د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو مخالف مذهبي مشر فتح الله ګولین د پلویانو په وړاندې د سخت ګیری جرول پیل کړی دی. دغه مذهبي مشر اوس په امریکا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. جهان خبری آژانس په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې په استنبول یو محکمه بخی یو داسې مدیر وټاکي چې د دولتي سرنوال د غوښتنې سره سم دغه خبری آژانس وچلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د ترکیه د حکومت دا کړنه یو ځلې بیا په هغې هیواد کې د خبریالۍ په وړاندې یو غیر ضروري عمل وباله. د روانې مارچ میاشتې په لومړیو کې هم ترکي چارواکو د زمان په نوم د هغه هیواد تر ټولو لویه ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوسته. د زمان ورځپاڼې انحصارول د مارچ پر اوومه د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره د ترکیې په غونډه کې یاده شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د حکومت لخوا د دې ورځپاڼې کنټرول اخیستل د منلو وړ نه ده او د اروپایي مقرراتو پر خلاف عمل دی. او فلسطینی ملیشو د مارچ پر اتمه پر یو شمیر اسرائیلیانو د ډزو او چړو د ګزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. په دې کې په ساحلي ښار یفا کې د چړو هغه ګزارونه هم ښودل شوي چې یو امریکایي سیلانی پکې وژل شوی. دا بریدونه داسې مهال شوي چې همدې سیمې ته نږدې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د اسرائیلو له پخواني ولسمشر شیمون پیرس سره د یفا ښار د سولې په اړه خبرې کولې. د امریکایي سیلانی د هویت په اړه ډېر څه نه دی ویل شوي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
نجی صفایی د افغانستان او نړۍ خبرونه در واورول. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار د ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره و چې افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو جوړیدونکي کانفرنس د سولې د ټینګښت لپاره ګټور بللی. وروسته له دې چې له طالبانو او افغان حکومت سره مخامخ خبرو کومه نتیجه ورنه کړه یا ترسره نه شوي، ګڼو هیوادونو اوس په طالبانو فشار اچولی چې خبرو ته کښېني. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان نوې ملي جبهه وایي چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې د شفافیت د ټینګښت په خاطر باید د دې جبهې استازي د غوراوي په کمیټې او انتخاباتي کمیسیونونو کې ونډه ولري. که وخت و د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د پاکستان پوځي مقامات وایي افغان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې د هوایي او مځکنیو عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه یو ویشت وسله وال وژلي دي. د ګوړی اچار او کور کلی پروګرامونه هم له یاده مباسي. ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار ترانزیت پروژې په اړه د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي د دې سوداګریز دالیز په پرانیستلو سره به افغانستان د پاکستان له انحصاره ووځي. له فریوا ظاهر نه نور تفصیل اورو.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ویلي چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې په اړه مذاکرات به د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په هندوستان کې ترسره شي. دغه ترانزیتي لاره د ایران له چابهار څخه تیریږي او هندستان له افغانستان سره نښلوي. د همدې تړون لمخې بشای هندستان د چابهار له بندره د ایران او افغانستان تر سرحدي سیمو پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړ کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر ازرق حافظي ازاد راډیو ته د دې ترانزیتي لارې په اړه وویل:
مثلا چابهار در افغانستان تقریبا
دوی د چابهار مسله د افغانستان لپاره شاوخوا 12 کاله مخینه لري، خو کله چې هندستان په دې موضوع کې ورګډ شوی نو دا دوهمه رسمي غونډه ده چې په دې تړاو جوړیږي. په لومړۍ غونډه کې دوی ویلي وو چې 100 میلیونه ډالر ورکوي، او په دې غونډه کې شای هند لا ډېرې پیسې ورکړي او ایران به هم له خپل بودجې څخه پیسې ولګوي. هندي چارواکي وایي د دې تړون په بشپړېدو او د پروژې په پرانستو سره به ترانزیتي لارې له ستونزو خلاصي سي او پاکستان به نور د تګ راتګ لاره نه وي. په همدې حال کې ښاغلی حافظي هم ورته نظر لري او وایي د چابهار لارې په خلاصېدو سره به د افغانستان ترانزیت د پاکستان له انحصاره ووځي. دوی وایي د افغانستان لپاره د یو داسې هیواد په توګه چې په وچه کې راګیر دی او د پاکستان له لارې د سوداګریزو مالونو د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې لري، نو هره ترانزیتي لاره چې خلاصېږي زموږ لپاره د ترانزیت او ترانسپورټ به یې ارزانه کوي. موږ له یو ډول انحصار څخه چې پر یوه ځانګړي مسیر موجود و ژغوري. په تېره بیا د افغانستان او هندوستان ترمنځ چې پاکستان مو په منځ کې دی او ډېری وختونه اجازه نه ورکوي چې د دوی له خاورې څخه د هندوستان ټکنالوژي افغانستان ته راسي او یا زموږ ځینې مالونه د واګه بندر له لارې هند ته ورسیږي. د ازرق حافظي په خبره د چابهار ترانزیتي لارې په پرانستلو سره به هندوستان دغه راز د منځني آسیا هیوادونو ته هم لار ومومي چې افغانستان به له هغو هم ګټه پورته کړي. هندي چارواکي تمه لري چې د هندوستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیتي لارې د پروژې په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې به د دریو هیوادونو متخصصین یوې موافقې ته ورسیږي. وړاندې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره په خبرو کې له هغه غوښتي و چې دغه مذاکرات ګړندي کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
زمغغله ازادي راډیو ناوړی دوستانو، وروسته لدی چې طالبانو له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه وکړه، ګڼو هیوادونو په دې فشار راچولی چې خبرو ته کینی. امریکا او برطانیې د سولو د خبرو په ارتباط د افغانستان د حکومت د دریزم ملاتړ کړی چې وایي طالبان خی ولاره غوره کړي چې سوله کوي که جنگ. خو چین طالبان د سولې د بهیر یو مهم اړخ بولي او د خبرو ټول لوري همکارۍ ته رابللي. تفصیل سلطان محمد سرور ته راوړئ.
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې بهیر په څو ورځو کې بیا پیل سي. سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د برطانیې بهرنیو چارو وزیر سره د خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې طالبان باید په دې پوه شي چې شرطونه د خبرو په ترڅ کې منل کېدای شي نه له هغو مخکې. سرتاج عزیز دا هم ویل چې د افغانستان حکومت او طالبان د دغه هیواد د سولې د بهیر اصلي اړخونه دي او پاکستان، امریکا او چین پکې مرستندوی رول لري. د برطانیې بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند اسلام آباد ته لتلو مخکې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په ترڅ کې د سولې د خبرو په ارتباط د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغله هموند وای برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږي له څلور اړخیز ډل سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي.
بلخوا امریکا د دوشنبه په ورځ له طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته کینی، کنوی افغان او امریکایي ځواکونه د راتلونکي پسرلی او اوړي د خونړي جنگ موسم لپاره ځانونه تیاروي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کرمی وویل چې واشنگتن د افغانستان د حکومت د دې غوښتنې چې طالبان خبرو ته رابللي ملاتړ کوي. د افغانستان حکومت ویلي دی چې له خبرو ډډه د طالبانو اصلي نه بلکې یو تکتیکي موقف دی او کابل د سولې لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی پرون په کابل کې د برطانیې بهرنیو چارو وزیر سره غړې خبري غونډه ته وویل:
موږ بیرته هغه برنامه او چلرو هغه برنامه ته ادامه ورکو او زمنان دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تکتیکي موقف دی.
بلخوا چین هم هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د حکومت تا طالبانو او د سولې د بهیر د نورو اړخونو د ګډو زیارونو په نتیجه کې د سولې خبرې ژر تر ژره بیا پیل سي. د چین بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ وویل چې طالبان د سولې د خبرو یو مهم اړخ دی او چین هیله لري چې ټول اړخونه د یو بل اندېښنو ته پاملرنه او ګډ کار وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګلی وویل چې دغه هیواد د افغانستان د سولې د بهیر چې مشریه د افغانانو په لاس کې وي ملاتړ کوي. تیره میاشت د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان د استازو تر یوې غونډې وروسته چارواکو هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بیا پیل شي، خو وروسته وویل شول چې دغه خبرې وځنډېدې. طالبانو د شنبې په ورځ وویل تر څو چې بهرنیو ځواکونو د دوی په مورچو بریدونه نه وي درولي او له افغانستان وتلی نه وي، حکومت سره خبرو ته نه کینی. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاخ میاشته کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو د دغو خبرو دوهمه غونډه د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته وځنډول شوه.
دوستانو، په کابل کې د اسلامي نړۍ د علماو د جوړیدونکو کانفرنس په اړه رپورت لرو، خو مخکې لاغې هلمند ته ځو. په هلمند کې مونږ نن سهار رپورت درلود چې په لشکرګاه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. الیاس دایی را سره په تماس کې دی. دایی صاحب، د وبخې په لشکرګاه نه په هغه ولسوالۍ ګرشک ولسوالۍ کې چې جګړه روانه وه، د دې په اړه اوریدونکو ته تازه حال ورکړي.
السلام علیکم شو من جان تا اوریدونکو ته. زه د هو څه د ریس پور سوالی کوم. هغه تنظیم چې وسلام پکې د تدریسي ویډیو کریاتور له خپل پورته کې جوړ دان د کیکن د ولسوالۍ شاته کې باندې په دوس مېری کې ممکن لري او د رفاعه ویل کې پر کسې وسلام چې په شپږو درنو شو سم باندې دا هغه کوم باندې پروډانی او د هغه د ولسوالۍ پروډانی باندې ان تاسو لیکلی او د هو زړه د ریس پور سوالی د معرب د مدیریت د پاره څو اشتي مخکې جوړ شوی ولې وینم چې ټول په مرمۍ سوري سوري سمه او ټول تر پورته کې او ګڼ شي هغه حکومت سره چې تر اچا پیردي البته په دې سفر کې زور سره د لنډ د مشت قوتونو او په دې مشه د جبار کرمان او ځینې نور چارواکي هم شامل دي. ویل کېږي د دې کارمر کو هدف یوازې د دې بلډینګ په پورته کې نه و چې پر کومندانۍ او ولسوالۍ باندې د جوړ کې هدف په ګریش کې یو دول څوک وو سوال ورته چې کریش پولیسي او دلته کافي سرتیر موجود دي او خپل چارواکي وایي چې د دې سیستم خالي وړي. خو د بعد له هغه درمه څو تر پات پاره تر اوسه دقیق معلومات نشته. ویل کېږي تر اوسه لا درې بریدګر جنګیږي او د تر پات پاره دقیق معلومات نشته چې پران وسلوالو طالبانو هم په اړه اخیستل.
ډیرا زیاته مننه کوو الیاس دایو چې د ګرشک د نننۍ جګړې په اړه حال راکو. د سنوند هغه تیر وطنې لا قبل از ما معذرت منې چې مخکمه د لشکرګاه یادونه وکړله. جګړه نن په ګرشک ولسوالۍ کې شوې ده او په دې ولسوالۍ باندې طالبانو ډلیز برید کړی دی. زموږ خبریال تازه حال درته وړاندې کړ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو جوړیدونکو کانفرنس د سولې د ټینګښت لپاره ګټه وربولي. سره له دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې کانفرنس ته جوړیدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو وایي چې د دوی د کانفرنس چمتووالی روان دی. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت تل هڅه کوي چې د افغانستان رواني جګړې ته سوله ییز حل پیدا کړي او د دې هڅو په لړ کې به کابل په نږدې راتلونکي کې د اسلامي نړۍ د علماو د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا د علماو د کانفرنس په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګټور بولي. د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوسخون د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې کانفرنس اسلامي په کابل کې دایریږي په اوسنۍ شرایط کې موږ ګورو د راوستلو او د ثبات تامینولو لپاره ډیر موثر او ګټور دی. هم د په دواړه هیوادونو په ملتونو کې یو ښه آگاهي ورکړي او هم د مخالفین مسلح چې د دین په نامه او د شریعت په نامه خلک وژني دغوی ته هم یو ډېر ښه اغېزه لري.
په افغانستان کې له څو میاشتو را په دې خوا د اسلامي نړۍ د علماو د کنفرانس د جوړېدو خبرې کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوس دې کنفرانس ته په چمتووالي بوخت دي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی اندونیزیا ته په خپل وروستي سفر کې د هغه هیواد او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو له استازیو سره هم د دغه جوړېدونکي کنفرانس په اړه خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې صلاح الدین ربانی به د دغه کنفرانس د چمتووالي لپاره جدي ته هم سفر وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت د دغه کنفرانس دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې. په همدې حال کې افغان کارپوهان دا کنفرانس په دې شرط ګټور بولي چې د پاکستان هغه علما پکې ګډون وکړي چې په افغانستان کې جګړه روا بولي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه وویل:
دغه کنفرانس نتیجه گذار دی، د دې شرط چې افغان چې په پاکستان کې د افغانستان په وخت کې جهاد هم صادر کړي هغه حضور پیدا کړي خپل پخوانۍ خبرې وکړي. بل خبره هم دا ده، متاسفانه اوس افغانستان کې جهاد د علما د طرف نه اعلان نه وي شوی، زما په باور دیني نه ده.
نوموړي همدارنګه وویل چې دا ډول کنفرانسونو پایلو ته هیله مند نه دی، خو دا ډول هڅې به د سولې په راوستو کې ګټور وي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان اسلامي هیواد دی او وسلوال مخالفان چې د دین له نامه په استفادې جګړه کوي د دیني علماو دا کنفرانس به ګټورې پایلې ولري.
بلخوا اجرائیل رئیس عبدالله عبدالله وایي چې دی به هڅه وکړي په حکومتي ادارو کې د ښځو هغه ستونزې هوارې کړي چې دوی وخت نا وخت ترې سر ټکوي. په دې اړه به د قسیم سولمل چمتو کړی رپورټ واورو.
په داسې حال کې چې د وروستیو شمیرو له مخې دا مهال په دولتي ادارو کې نږدې 30% کارکوونکي ښځې دي، خو وخت نا وخت د دوی د ځورونې او ناسم کاري چاپیریال په اړه شکایتونه کېږي. اوس د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي غواړي د دغه ستونزې د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. ښاغلی عبدالله د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل: دوی د ادارو مسؤلینو ته لارښوونه سوې ده چې په کاري چاپیریال کې د ښځو ځورونه هیڅکله د منلو وړ نه ده. دا غیر اسلامي، غیر اخلاقي او غیر انساني کار دی. ښاغلی عبدالله یو بار بیا ټینګار وکړ چې د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې به هیڅکله قرباني نسی. په همدې حال کې د ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی په همدې غونډه کې وویل چې حکومت په دولتي ادارو کې د جنډر یا د مساواتو د رامنځته کېدو لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو کار کوي.
ایجاد کمیټې جندر د جنب کنوینه
په دولتي ادارو کې د جندر د وضعیت د شوالي، د جنسي زورونې د مخنیوي او عدالت د لاسرسي لپاره د مقرریو د جوړولو لپاره د ولسمشر د مرستيال سرور دانش په مشرۍ د یوې کمیټې د جوړېدو کار جریان لري.
له دې وړاندې په دولتي ادارو په ځانګړي توګه امنیتي سکتور کې د ښځینه کارکوونکو د زورونې په اړه راپورونه خپره شوي دي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 20% ښځې په ملي شورا کې، 20% په دولتي ادارو کې، 4 میرمنې په کابینه کې، 10% د دولتي ادارو په رهبرۍ کې، 40% د معرف په برخه کې او 20% هم د لوړو زده کړو په برخه کې حضور لري. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وایي له دې ټولو سره سره نامنی د ښځو د کار او فعالیت په وړاندې ستر خنډ جوړ کړی دی او د دې ویره سره چې د دغه نامنیو په دوام سره به د ښځو لاسته راوړنې ضایع شي.
له دې سره اندېښنه شته چې رواني ناخوالې او نامنۍ د دې لامل وګرځي چې خدای مکړه د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې له لاسه ولاړې نه شي.
له دې سره یونما یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوي په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځې په وروستیو کې د رهبرۍ په برخه کې له یو لړ پرمختګونو سره سره لا هم له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي. جنسیتي تبعیض، ناپوهي، په ټولو سیمو کې د قانون نه حاکمیت او داسې نور موارد په کاري چاپیریال کې د ښځینه کارکوونکو د ځورونې له اساسي عواملو څخه بلل کېږي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان نوی ملي جبهه وایي چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې د شفافیت د ټینګښت په خاطر باید د دې جبهې استازي د غوراوي په کمیټې او انتخاباتي کمیسیونونو کې ونډه ولري. د دې جبهې مشر پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی معلومات ښیي چې د ولسمشر د تقنیني فرمان د تصویبېدو په خاطر د ملي شورا او افغان حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی دی. یوسف خان صدران په دې اړه له کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان نوی ملي جبهه د حکومت د اپوزیسیون په استازیتوب وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران هڅه کوي چې په نامشروع طریقې خپله سیاسي ایجنډا د انتخاباتي کمیسیونونو له لارې تطبیق کړي. د دې جبهې مشر انوارالحق احادي د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې جبهه یې باور نه لري چې د حکومت مشران به په انتخاباتي کمیسیونونو کې بې پرې کسان د کمیشنرانو په توګه وګوماري. ښاغلی احادي وایي چې په انتخاباتي اصلاحاتو کې د شفافیت پاتې کېدو په خاطر باید د اپوزیسیون استازی د غوراوی په کمیټې او انتخاباتي کمیسیونونو کې برخه ولري.
که چېرته حکومت کاملا یو بې طرف کمیسیون جوړولی سي مونږ ته د منلو وړ ده، خو که دا کار نشي کېدل که دوی خپله په دې کې مداخله، بیا مونږ داسې نشو کولی چې د دوی خلک د بې طرفه خلکو په نامه سده ومنو. په هغه صورت سره اپوزیسیون هم سده خپل نمایندګي په کمیسیون کې او په کمیټې د ګزینش کې غواړي، تر څو مونږ وکولی شو چې د دوی اعمال وڅارو او پرې نږدو داسې تقلب سده وي.
دا انتقادونه داسې وخت راپورته کېږي چې تازه جمهور رئیس غني د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه بل تقنیني فرمان لاسلیک کړی او وایي ډېر ژر به یې ملي شورا ته د تصویبېدو په خاطر ولیږي. له دې وړاندې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان یو ځل د ملي شورا د دواړو خونو لخوا رد شو او دې کار د غوراوي کمیټې کار هم له ځان سره مخ کړی دی. د افغانستان د ملي جبهې مشر وایي د جمهور رئیس د تقنیني فرمان نوی متن روښانه شوی نه دی او دا عمل د حکومت نه صداقت ښکاره کوي. ښاغلی احدي وایي چې د دې متن د تصویبېدو په خاطر د حکومت او ملي شورا لخوا هم جوړجاړی شوی او دا ځل یې د تصویبېدو اندېښنې ډېرې دي. د حال کې د انتخاباتو څخه د څار ځینې بنسټونه د ملي جبهې اندېښنې پر ځای ګڼي. وایي چې د جمهور رئیس بیا ځلې فرمان ګڼ انتقادونه راپارولي دي. د اکسین د شبکې مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې په نوي فرمان کې ځینې ستونزې موجودې دي.
د وروستي فرمان کې په تعصب سره کوشش شوی دی چې د مدني ټولنې د نهادونو نه کم شي او برعکس د دولتي نهادونو نمایندګان نور هم پکې زیات شي. دا خپل یو تشویش رامنځته کوي چې ګوندې پروسه کاملا د دولت کنټرول لاندې مخکې ځي او تشویش رامنځته کوي چې ګوندې دولت غواړي خپل افراد پکې ځای به ځای کړي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د حکومتي چارواکو نظر هم ولرو، خو څوک ځواب ورکولو ته حاضر نه شو. له دې وړاندې بیا حکومت ویلي په انتخاباتو د خلکو باور د راګرځولو او د سالمو راتلونکو انتخاباتو لپاره هر اړخیز داسې بدلونونه راولي چې د شفافو انتخاباتو له کولو سره مرسته وکړي.
لسګونو مدني فعالانو او ځوانانو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کابل په ملالۍ زیږنتون کې پرون وینه ورکړه. دوی ویل چې باید د ښځو د حقونو لپاره ډیر کارونه وشي او د شعارونو پر ځای په عمل کې د هغوی لپاره کار کول پکار دي. نور حل له کابله د ابراهیم صافی په رپورټ کې.
د مدني ټولنو د بیلابیلو بنسټونو لسګونو غړو او فعالانو د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ د وینو په ورکولو سره ولمانځله. دوی چې د کابل په ملالۍ زیږنتون کې سره راټول شوي وو وینې ورکړه او وی ویل چې د دغه وینې ورکولو نه هدف د بې وزله میرمنو سره مرسته او عامو خلکو ته دا ذهنیت ورکول دي چې باید ښځو ته هم د یو نارینه په څیر په درنه سترګه وکتل شي. دغه فعالان چې وینې ورکوله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه حکومت لا زیات کار وکړي او له ناحقه وعدو او شعارونو تیر شي. درې تنه دغه فعالانو ازادي راډیو ته وویل
راځئ شعار بس دی، راځئ عمل وکړو. نو په دې ارتباط باندې ملالۍ زیږنتون ته نن ځوانان راغلي دي د هینې ادعا لپاره، تر څو هغه مریضان چې د شفانه کې دي او زمونږ میندې خویندې دلته راځي او دوی وینې ته ضرورت لري. نن د دغه ورځې په مناسبت باندې مونږ هلته خپله وینې د خویندو ته ورکوو.
شیبا شهرخیم یو مدني فعاله. نن یو شمېر مدني فعالانو وغوښتل چې یو شمېر روغتونونو ته لاړ شي او وینه ورکړي او وی غوښتل چې په شار سره نه بلکې په عمل کې خلکو ته دا وښایي چې موږ اوس هم خپلو مبارزو ته دوام ورکوو. هغه بې وسله او بېکسو کسانو ته چې د وینې د اخیستلو توان نه لري او وینې ته اړتیا لري، موږ غوښتل چې له هغوی سره مرسته وکړو او وینه ورکړو.
دغه فعالانو ویل ښځې هم د نارینهو په څیر حق لري چې د ژوند له ټولو اسانتیاو نه برخمنې شي او په بیلابیلو ادارو کې باید د کار لپاره استخدام شي. دوی د ښځو په وړاندې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وباله او د دغه حالت د ښه کېدو غوښتنه یې وکړه.
د افغانستان د بیکاری پر ضد یوه ډله وایي چې دوی ښځو ته د کاري زمینو د برابرولو او د دوی د ظرفیت د لوړولو لپاره د ملي وحدت حکومت ژمنې عملي نه بولي. د دې ادارې غړو پرون د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخې ته د یوې اعتراضي غونډې پر مهال له حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان ټولو اتباعو ته د پرته له کوم جنسیتي توپیر څخه د کار زمینه برابره کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د بیکاری پر ضد د جنبش په نوم د مدني ټولنې غړو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مخې ته یوه اعتراضي غونډه جوړه کړې وه. وی ویل چې بیکاری په هیواد کې د ډېرو ستونزو لامل دی. د اعتراض کوونکو له ډلې حافظ اخګر وویل چې د کاري زمینو برابرول د حکومت اساسي دنده ده او اړوند ادارې باید د دې ستونزې حل ته لارې ومومي.
ما در حال بمصافی 8 مارچ میرویم
کی مونږ په 10 سال کې د مارچ اتمې پلوري زو چې خزه لګړن ستونزو سره مخ دی. له دغه ستونزو یو هم بیکاری ده. د ملي واده حکومت د خزو ستونزو په وړاندې بې تفاوته پات شوی. په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د خزو لګړن پرته اقتصادي پراختیا امکان نه لري. خو دا د دولت دنده ده چې دا ناوړه وضعیت مدیریت کړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د ښځو په ګډون د هیواد د نفوسو 23% بیکار او 14% نیمه وزګار دي. دا وزارت وایي د بیکارۍ ترڅنګ بېسوادي هم سبب شوی چې اقتصادي پراختیا او ښځو ته د کاري زمینو برابرول محدود کړي. د دغه وزارت مرستیال احمد شاه صالحی د سه شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیکارۍ کچه مخ په لوړېدو ده. خو د ده په خبره حکومت هڅې کوي چې دې ستونزې ته ډېر ژر د حل لارې ومومي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وخت لس نیمې بجې شوې. یو وار بیا له ناجیه صافۍ څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د هلمند په ګریشکول سوالی کې یو شمیر وسلوالو د امنیه قومندانې او د ولسوالۍ ودانې ته سیرمه مارکیټونو او د معرف اړوند ودانې باندې حمله کړې. د کونړ سیمه ییزو چارواکو منلي چې د پاکستان سرخی الوتکو پرون دوه ځلې د افغانستان لوري ته 2 کیلومتره نوتې او د کونړ په ځینو سیمو کې بمباري کړې ده. د یو شمیر جنوبي ولایتونو دینی عالمان د سولې عالي شورا له ادرسه له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو بریالیتوب ناممکن بولي. افغانستان پرون د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لومړی مسابقه چې د سکاتلند په وړاندې وه د 14 رنزونو په تفاوت وګټله. د پاکستان د یو وژل شوي والي زوی چې نږدې 15 کاله د وسلوالو ډلو لخوا تښتول شوی و پرون د پاکستان د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا وژغورل شو. سپینه مڼۍ وایي د ایران لخوا د بلاستیک توغندي د ازمایلو په اړه به څېړنې وکړي. او د فلسطیني ملیشو د مارچ پر 8 پر یو شمیر اسرائیلیانو د ډزو او چړو د ګزارونو په تړاو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. اوس همدا چې د کابل چاپ او ورځپاڼې په کوم ورځپاڼو په کوم موضوعاتو لیکنې خبرې کړي دي اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې د خبرو په برخه کې د طالبانو د دریځ په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلواکی ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د سولې په څلور اړخیزو غونډو کې د افغان حکومت د استازي حکمت خلیل کرزی په حواله لیکلي چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تاکتیکي اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې د ښاغلي کرزی په حواله لیکلي چې برېټانیا د افغان حکومت د هغو هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې سره یو ځای کوي. سرخط په یو بل جلا مطلب کې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری له قوله لیکلي کله طالبانو سره د سولې خبرې کومه نتیجه ورنکړي نو افغان او امریکایي ځواکونه دي د جګړې لپاره تیاری ونیسي. سرخط لیکي چې کیری دغه څرګندونې پرون په واشنگتن کې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله نننۍ ګڼه کې په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلي چې طالبان وایي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي خو چارواکي قانع نه دي. ویسا د سرچینې په قول لیکلي چې طالبانو ویلي د دوی په وړاندې د امریکایي او افغان ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوي نو ځکه د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. ویسا وایي ولسمشر غني ته یو نږدې کس دغې امریکایي ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو وروستی اعلان یوازې د چڼو وهلو لپاره شوی دی. ولسمشر ته دغه نږدې سرچینې په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا هم ویل شوي چې طالبانو تیر ځل د جولای دوم نیټې تر خبرو مخکې هم دا خبرې کړې وې خو وروسته خبرو ته حاضر شول. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار سرتاج عزیز څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د سولې مخامخ خبرې به څو ورځې وروسته پیل شي. ورځپاڼې لیکلي چې عزیز ویلي طالبان پر دې باید وپوهیږي چې شرطونه د خبرو په جریان کې وړاندې کیږي نه تر خبرو مخکې. د سرنوشت دغه مطلب له مخې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز دغه خبرې پرون په اسلام آباد کې د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوې ګډې خبري غونډه کې کړې دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د افغان پولي څیرمه د شمالي وزیرستان په شوال کې د هوایي او مځکنیو عملیاتو په نتیجه کې لږ تر لږه یو ویشت وسله وال وشلې. په اړه یې له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال رپورټ اورو. ورپسې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه له یاده مباسئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولي تسلیمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په شوال کې د هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر وسله وال وژلې دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې آیس پی آر ویان جنرال حسن زرین باجوا د سهشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې په شوال کې د ترهګرو پر ضد د هوایي او ځمکني ځواک عملیات پیل شوي چې د دوشنبې ورځې راهیسې پکې یو ویشت وسله وال وژل شوي دي. د باجوا په خبره د عملیاتو پر مهال له سیمې څخه تښتېدونکو وسله والو لټون روان دی او افغان پولي ته نږدې د شوال مهمې لوړې نقطې او سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي. امنیتي ځواکونو په داسې حال کې د شمالي وزیرستان په شوال کې ځمکني عملیات پیل کړي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیره میاشت د زربیاز پوځي عملیاتو د وروستي پړاو د پیلولو په لړ کې په شوال کې ترهګرو پر ضد د عملیاتو د پیلولو امر ورکړی و. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ځواکونو افغان پولي تسلیمه په شمالي وزیرستان کې د کورنۍ او بهرنیو وسله والو پر ضد د 2016 میلادي کال د جون راهیسې د زربیاز په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځي مقامات وایي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه تر 3.5 زرو زیات کورنۍ او بهرنۍ وسله وال وژلې، د هغوی نټورک یې له منځه وړی او د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې په شوال کې ترهګرو د وژلو خبر ورکړی چې پاکستان او طالبانو د دوشنبې په ورځ په شبقدر کې پر یوې ځایي محکمې د ځانمرګي برید مسؤلیت منلی و. په شبقدر کې دغه ځانمرګي برید په نتیجه کې د پولیسو، ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان مړه او 2 نور ټپیان شوي وو. دغه برید مسؤلیت د جماعت احرار په نامه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې منلی و. د یادونې وړ ده چې نږدې 10 ورځې مخکې هم امنیتي ځواکونو په شوال کې ځمکني عملیات کړي وو چې په نتیجه کې 19 وسله وال او د یوجک پوړي پوځي افسر په ګډون 3 امنیتي ساتونکي وژل شوي وو.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا
آزادی
راڈیو واوری او ځان خبر کړی.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. موږ په تیرو خبرونو کې د معلولینو د زړه درد او ستونزې له تاسو سره شریکې کړې وې. په روانه خبرونه کې د روغو کسانو شکایتونه اورو چې له معلولینو یې لري او دا چې په دې وروستیو کې د معلولینو لپاره کوم کارونه شوي دا هم له مسؤولو کسانو اورو. قدرمنه دوستانو، د شهدا او معلولینو وزارت مسؤل کسان وایي چې دوی یوازې هغو کسانو ته معاش ورکوي چې هغوی په جنگ جګړو کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي وي، خو د زده کړې اسانتیاوې، د کسب زده کول، د کورونو ویش او داسې نورې مرستې تر خپل توانه له ټولو معلولینو سره کوي. د معلولینو په وینا کوم امتیاز چې دوی ته ورکول کیږي کافي نه دی. دوی نشي کولی چې کورنۍ لګښتونه پرې پوره کړي، نو اړ دي چې کار وکړي او یو څه پیسې وګټي. په دې وروستیو کې د کابل ښار د ځینو تمځایونو د موټرو د تنظیم چارې معلولین پرته د ښاروالۍ له مشورې نه مخکې بیایي. دوی د موټرو د تنظیم په بدل کې له موټر چلوونکو څخه پیسې اخلي. عام کسان او د موټرو چلوونکي د ځینو معلولینو له چلند څخه خوښ نه دي. دا چې ولې د دوه تنو خبرې اورو.
ما خپل سترګو لیدلی دي چې معیوبین په لرګیو باندې موټر وهي او شیشې ماتوي. معیوبین خلک وهي، دلته مظاهره وه. د معیوبین موټر چلول موټر نه پرېښودل په وجه چې ایسې ودرېږه په سوریو ورځو خپل بدون لیدنې چېرته ایسې ودرېږه. د باید شیشې ماتې کړه، د باید چت کړه، کانزا کوي، زشت خبرې کوي، خلک وهي، دومره خشونت نه کار اخلي چې حتی د دې موجود کېږي چې نور خلک معیوب کړي. دې ته نه ګوري چې سر ده که یا سترګه ده، مقصد وارو باندې کوي او وهي.
دی ورونو کې هم داسې کسان دي چې ډیر د چوکات نه وځي او ډیر داسې خبرې د خلن نه بعضې وخت صادرېږي چې زه شرمېږم چې هغه په راډیو کې تاسو ته بیان کړم.
د شهدا او معلولینو د وزارت ویان علي افتخاري وایي چې دوی هم له عام خلکو نه د معلولینو له چلند نه شکایت اوریدلی، خو هغه زیاتوي چې ځینې روغ کسان هم ټولنیز نزاکتونه په نظر کې نه نیسي، له معلولینو سره سم چلند نه کوي.
هستی ریخه بیا هم هماغه د ځینو کسانو بې فرهنګي ده. معلول کسان له رواني پلوه هم زیان ویني. په پیل کې د خلکو لخوا هغوی سره بد چلند کیږي، وروسته بیا هغوی هم عکس العمل ښیي چې دا اصلا مناسب کار نه دی. خشونت خشونت دی، دا چې د هر چا لخوا کیږي باید ونه شي. یو موټروان چې د موټر له پیسو نه د کورنۍ ټول لګښت پوره کوي، که یې د موټر ښیښه ماتیږي معلومداره چې ټوله کورنۍ ته یې تاوان رسیږي. که موږ وغواړو چې دا ستونزې حل کړو، نو روغ کسان او معلولین خلاصه موږ ټول باید ټولنیز نزاکتونه په پام کې ونیسو او یو بل ته متقابل درناوی ولرو.
محمد زمان چې په پښه معلول دی وایي له مجبوریت نه سهار تر بیګه په یوه پښه د موټرو په تمځای کې ولاړ وي. د ژوند له نورو ناخوالو سره د خلکو خبرې هم اوري.
دغه څه ولله مجبوري ولاړم، که سوال کومه زه کور ته بچیان را په غاړه دي، نو مجبور یم چې یو سزا کې ودرېږم او بېګا ته بچیان ته یو کپل روزي پیدا کړم. به دا ونه کړم چې وکړم، که خپل کار کوي خپله غریبي کې مږې پرېږدي دي. په غلس روپیو باندې سار له مازدیګره ولاړ دي، اوس که خپل حق غواړي هر څوک باندې چاته لیونه دی. روغ سړی ما څه پروا لري.
اجمل په جنګ کې معلول شوی، هغه وایي په ځای د دې چې د دوی قدر وشي عام خلک کترې او کنایې ورته وایي، دوی ته معلولیت وریادوي چې دا کار د زغملو نه دی.
د افغانستان د معلولین چې دي دا قهرمانان دي، د وطن دي، دیو قرباني ورکړه. زه د مقاموس خون هم دا غواړم، ولس نه هم دا غواړم چې په هر کلي کې یو معلول دی، په هر کور کې یو معلول دی، د دې سره دی راوي هدي رسېږي. ځکه هغه وخت کې چې دوی په ماین باندې ورتله، په ټانګ باندې ورتله، په توپ ورتله، تیاری سره جنګېدل، آیا هغه وخت کې دوی نه وپوي؟ خپوي وه. په دې معلولینو کې مونږ جنرالان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ سیمسابان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ معلمین هم لرو. آیا له زنانه یې ونیسي تر مردانه پورې؟ یا د لنګ احمد دا لنګ دومره بد تاثیر بند کوي لکه په اوس چې لنګ چې وایي داسې وګڼ لکه دا اوس چې زه بیا په مرمې وشتلم، دومره بد تاثیر بند کوي. یا دا ډېر بد لفظیت دی، یا وایي ګوډ راغی، یا لنګ راغی، دا به وایي یو قهرمان معلول ورته وایي.
حقمال او جمال بیا وایي چې له معلولیت نه وروسته د دوی زړونه ډېر نازک شوي، کله خو داسې هم کېږي چې سمه خبره بد ورته ښکاري.
د پښې د قطع کېدو سره تاوان او سله ډېره کمه شوې ده. داسې ورته وایم چې حتی زما د سترګو دید ورسره کم شوی دی. مثلا نور په وجود کې ډېر پاک سره راغلی دی. کور بچیان یې د غاړې اوسېږي که نه، د سړي اعصاب زیات خرابوي. او په دوم قدم کې چې دا خلک وینو چې مثلا روغ جوړ ګرځېږي او موږ داسې مثلا یا پښه نشته یا داسې مثلا د هغو په اندازه دغه وخت کې هم سړي ته یو څه باید حیثیت درېږي. او خصوصا په هغه کومو ځایو کې چې په روغ وخت کې ګرځېدلی او اوس هغه ځایو ته ځي هلته ډېر سړی مویسه کېږي. زه اوس داسې درته وایم چې یو چاره کښې هم د بازار نه کور ته وړی نه شوم، کچې د ډېره پورته کټ ده.
د انسان هر بخش سره حس لري، هر حس د دې رشتې عصبي لري. دا رشتې عصبي قطع سوي دي، دې سره باید خلک ډېر نرم چلند وکړي، ډېر باید په ښه سترګه ورته وګوري. دا عصباني نه کې که چیرې د یو انسان اته یو ګوتم نه وي، هغه به ډېر عصباني وي. دوه جه درې جه پښې قطع سوي دي، لاس قطع سوي دي، دوه پښې قطع سوي دي، د دې نور عصبانیت حتمي ډېر ده، د دې زړه ډېر ځورېدلی ده.
دا چې د شهدا او معلولینو وزارت په دې وروستیو کې معلولینو ته څه کړي، د اچې وزارت ویان علي افتخاري وایي چې تر ټولو مهم کار یې دا کړی چې دوی د معلولینو له ډلې نه هغه کسان بیل کړي چې روغ و خو د معلول امتیاز یې اخیسته. دوی د معلول حق خور. نوري خبرې لاغز خاورو.
معاش از نه باید مشکل وسار
د معاش تو ورکړي سیستم یې ډېر له ستونزو سره مخ و. دوی باید یو لوی اداري پړاو مخکې بیولی وای. اوس موږ هغه ورته اسانه کړ. هغه کسان چې معلول نه و خو د معلول معاش یې اخیست، هغو مو پیدا کړل چې شمېر یې تقریبا 50 ته رسیده. هغوی مو د معلولینو له ډلې څخه وایستل. له دوی څخه شپږ سوه یې څارنوالې ته معرفي شول. موږ معلولینو ته د داسې کسب زده کولو زمینه برابروو چې دوی توان ولري د زده کړې اسانتیا ورته برابروو. د کورونو په برخه کې په سلو کې 14% د معلولینو حق کېږي، هغه ورکوو. موږ تر خپله وسه له هیڅ ډول مرستې نه مخ نه دی اړولی.
درنو اوردونکو، اوس تمثیل شوه اروپا تمثیل شوه کې د کسانو په اړه خبرې شوې چې وخت نا وخت د ګاونډیانو کور ته ورځي او هغوی له کار نه باسي. وی خدای مادر چې جګسم دا کور کار وکم، جارو وکم، اوس به بیا ماشومان را رسیږي. وای مورې ډوډۍ ډوډۍ ودرې چې اول خدای ګای وکم که جارو وکم. زه اول به جارو وکم چې کوم
شیرین
کوره. خدای خیر دا گپ گویا که راضی والله که تر مازی که رسوک جگه گی او خوره رضا.
سلام علیکم.
سلی ماشی خوره
چکه دست ناسه وی قرار آرام نجی را جو لگو جا در نجی تلویزون تا گوریا بس هم دست ناسه پا چرت کت پیلی چا پیشن
خوره چا در تو آیم اوز جگه دم خپل کار بار میکول مال دا کوچه موچه با پاکی کماو ماشمان دی مکتب نگا رسی گی او دیگای میگای باور تو کم داده تر اخلی
شه بس داری شه بندو سر ساعت و مجلس سر بکنو
سنگه خوری
اوس ازم پختای بده کول کدا هسی دی خصوله ما مال راس یو سات بده شیرین سره کشرم یو سات په مجلس سره وکو سنده
یو شه خوری او شکر دی تا خون گور ستا کار مردی کیگی
تر زدا غله پز زنی رسیدلی ولی خوری دی کار سچ را کوي
وی خوری داس مو وای څه ګلالین گور دی دا څنګه کور دی پیټو دی
مزله می زنی خورین دی خورین سوچ دی بازار ونه چا کوم چانجلی را ولارس غرمس و راته دی گئی پوخ ک سړی بجی راسی ولکه چکل خراب غزای مچ په تاسو پنځه سره ولاله ما جارو وکړ شان سره ټوکه کړته
او معلومی کی خوري
معلومی دا کار څه نه ده بس نو
خدای خیر لکه چې دا بلې امر هو رسیدله.
سلام علیکم.
څنګه یې تور به کوي خوري ژوند یې سه جوړه
څنګه یې شکر دې ست شکر ساته دې تور به کې جان شې جوړه خیریت کور کې ما شو منځ شې څه
ټول ټول خدي زما دې په تانکس شینه خوري مال ز کار خور وخت کیږي را څه یو حکیم
خیر
یو څو اگی به درته را وغواړم در من دوستانو په خبرونه کې یو شمېر کسانو د معلولینو له چلند نه د زینو موټرو په تمځایونو کې شکایت وکړ. معلولین هم په دې نظر دي چې د دوی عصبي غړي غوڅ شوي نو حوصله نه لري. کله خو داسې هم کېږي چې ښه خبر هم بد ورته ښکاري. د شهدا او معلولینو وزارت مسؤولو کسانو ویل چې دوی یو شمېر معلول کسان ښاروالۍ ته معرفي کړي چې د کار اسانتیاوې ورته برابرې کړي، خو ښاروالۍ وایي چې دوی معلولو کسانو ته په تمځایونو کې د موټرو د تنظیم دنده نه ده ورکړې. هغوی په خپل سر هلته ولاړ دي. په آخره کې دې پایلې ته رسیږو چې دولتي مسؤول کسان په دې برخه کې خپل مسؤلیت کموي، عام خلکو ته یې په غاړه کې وراچوي.
چار
اچار اچار
د چش اچار
د ګوري اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
خواگو اوریدون کو آسلام زیتین دو ترکیه او یونان پلار اتلالی ماجرین بیرتا وطن در او رسیده زیتینو جینی وایی چه خواه مشکلات او خطرونه بای تیر کریوی او جینی زیتینو وایی چه خواه زایلونه بای کریوی زیتینو بیرتا راتا گه که دو دوی پخیر و که نه خو زیتینو دو دیر اتلون کو پا وری و بواچا وله اوز بانو که چوک جی لدیر فکر او غور و روستا بجی کنه لکه حکومت به زیتینو ایس خوشحال او راز و نوینی زیتینو هر کار چی پا پام او غور سر وو نشی دا سیوی زیتینو لکه دواره تا دی بارخ چی هر او راز با دی زده و سر خورین وی زیتینو دخپاروانی پا پال که ما در رئیس صاحب او دغه د چلور و معاونانو لمقراره دو خبره و زیتینو لرئیس صاحب دا اولادو لدیر خوشحاله دی
پلارا مبارک ریشوی
مبارک سره یا خودی ریتیات بکوی چی وادی نلوزوی
دا چلوی کالا میزان وساتا خو آخر مو انفجار تا برابر کرم لکه چی خر را پوری پتنگ شوی
نا پلارا دا چوائی دیر غطه چوکی دا دیر لوڑ موقف دای دیر زیادی پیسی دی پکی آو چی پیسی هم را باندی کمی شوی دی
کم جای دادونمی ندی در تا خیستی چی مفلس بشی د پیسو خو یت موایا
پیسې چې څومره ډیر وی غمره خې دی پلار جانا
بلا دې په پیسو سي چې دې د سر وخوري
خدای دې نه کوي پلارا له خطرې بچ کړه غم یې مکوا
څنګه بچ کړه
څلور تنه ماوینینې درته مقرر کړی دي چې تر څو دا څلور تنه الوزي یا به د دې خوا شوي وي او یا د هغې خوا چورت مه خرابه وه پکې
دا خو ښه خبر ده خو بم والا په رئیس پسې لیږي
وو پاگه رئیس پسی چه لمرکیانو دو مخالفینو داستازو سر گوری تا والا که چوک پا دوربین که امرا چخووینی بیغم اشا
زکلا لچا سر کتلشون دا چلوی کالا می کلا لچا سر و کتل اسی دو خدا احسان دی چه خلق را باندی مین دی
دی مرو برکت دی در سر دی و غوت دعا کوا
پلارا سبا تا باید یوزل دفتر تلار شی چهل تا معرفی کی گی او چه نور مراسم بام وی
ریختیا؟
او
یار کلمی للاس کی گی کاش که دفتر دل تا را وڑای وای
نا پلارا یوزل دی ورتک دیر ضروری دی پاینده که گبیا نام وارد لی پروان نکوی زکا ماوینان دی اس هم خوشحالی گی چه صلاحیت ورتا پاتی کی گی
خانو چی امکان نلری لار باشم یو سوٹی که بیانه اولی که چی بیای دشپی یادکم
خب لارا
رئیس صاحب اینجا تشریف بیاری
لازده پا ما واچه ها پلارا داغسی کرار کرار که نه سیشو سیشو سیشو
مبارک شد مبارک مبارک مبارک
مننه مننه تشکر دیدیا تشکر
رئیس صاحب او بخه دقل تبا یو امزا او که
امزا؟
هو
والکه
چو ای پلارا زه دغه دی ولاریم
خا
ریسب دغه تا ده
لاس میریک دی چې بل ځای و نکرموس
دغه تا خیر دی په قرار یو که
والکه څه شوی
ا پلارا دغه يم دغه يم
د مو لاس ریک دی تا خود مو هم زاز د کړه د کنه
او
نور تم ځای کړه
خ پلارا
ګوري د مو هم زاز دی کوي که کلا دیم زاکولو ضرورت و نو بیا دته وای
پروا نداره رئیس ما خواسته نام خدا چهار تا ماوین داری ای چرت ته خراب نکن بیا زو هم سل نمی آیه
زنده باشین زنده باشین نور با ما تا اجازه را کهی چه لاش ما پا کور که با کار شروع کرد
Thank you.
زیادینو جنی خلق پا مختلف و چی روکی لیدلائی شی مثلا که دو زوی پلار وینو زیادینو یاو دول او کام داغ سرائی زیادینو دلور پلار شی بیا بل دور چیرانی شی و تیره پا وادونو او پا لندون کی زیادینو
زورتا یاد ای که
خواه مونگ را غلیو چه لندون سر او کو او داغا دواده ایساب کتاب سر خلاص کو
ولی ور خطایی بیا بای پا کرار او کی
وای دا خاده پا کار که تاجی کوا نو چه لخیر سر خلاصی لگ با دا مونگ کلمی هم را طولی شی
زی چه تاسی وای ای و بای منو
خیر سی ورورا خدای دې خدر سره وکي
خنو څو واخلو څنګه وکو که په دې باره کې وغږیږي
دا هر څه لیست می درته برابر کړی دی چې یو سیټ بنګړي او یو سیټم د غاړې تلا به واخلی ناوې ته به لس جوړې جامې واخلی خو چې جوړه د 5000 افغانیو کم نه وي پورته چې هر څومره وي وی دی بیرته د تاسو کور ته درځي واده به په هوټل کې کوو او د دې نه علاوه به 500 جوړه خلاتي کالي او شل منوریجی چلور پی پغاری بورا چای لرگی اوڑه ترکاری او پینزلس منوی چمیوه او نور دا دیگ مساله گاز تیل دا گاز جالی او نور شیان چی پا دی لیس کی دی دا با طول واخلی
دا سوائی وارو را دوم را شیان با پا چشی واخلو باورو که که بلا قرزون لکور را واتلشم یو خلا دا غوطل تیر شی پا کور که با خد دا گل غندی وادهو کو خلق با هم نپازا بیگی اوز پا چه چوک دا واده لپار وطل تا بی لکه زندان تیشا چوی هم دا کور خده بیا دمو خود زوکشتا دا هم نا چه وطل تیرا وارو واتل از کسان بوی هم اغا کور رو تا خده
ریختی هوایی مونگ دا کلی خلکیو دا وطل پر واجونو پویگو هم نا
کل وطل تیر شو بیا نو مصرف چو چند زیادیگی زکه بیا خو څو وخت ډوډۍ کیږي
کاش کې مو په واس کې وای نه مو درې غول د زوی واده مو دی ډیر وسونه مو په زړه کې دي وای ته شاله ستمې دښمنی
نو څه وکم
له گزاره او که زوره وره لس منه وریجې دوه منه غوښه شل منه لرګي پاو شین چای پاو تور چای له دوه منه وړو او یو پیپ غوړیو سره دوه کیلو بوره او یو درجن د ګوګړو کوتۍ به هم را وړو ښه د خوند او مست واده به وکړو
په پاو تور او پاو شین چای مست واده کوې
ته ښه وایې خو چې نه یې لرو همده هم راته ډېر ښکاري
لږ چرت وهه واته سوه تنه خپلوان اشنایان لرم نورې ته ورته حساب کوه زه به هېڅ هم نه وایم
ښه ښه نو موږ خو د لنډون لپاره راغلي یو یو دوه روپۍ مو پیدا کړي موږ ویل دغه واده به پی وکړو
ډېر وارخطا یې
وارخطا هم یو او وارخطا هم نه یو خو کول مو اخر له مخې دي زه وایم چې له خیره سره وشي ښه به وي
ریښتیا وایي زه ورسره وغږېږه څه ته ځنډه یې
ورېنداره مې ښه خبر کوي ځنډول یې هېڅ ګټه نه کوي
او ورته برابر خو یې
تر خپل واسه مو ځان ورته برابر کړی باقی خدای پوهېږي او کار یې خو تاسې هم که لږ گزاره را سره وکړئ نو ډېره به ښه وي
موږ خو به خامخا گزاره درسره کوو لکه د خلکو غوندې چې د هوټل څلور سالونه نیسي او نور لکه د وزیرانو مصرفونه کوي هغهنته در باندې کوو
خیر ویسي نو اوس ووایه چې څه وکړو
واده به په هوټل کې وي
ګوره له دې هوټله تېر شي په کور کې به ښه مست واده درته جوړ کړم
لیونی کېږه ما تا مې د مشرې لور واده دی بیا هغه هم صنفیان استادان او خورلڼې لري د ټولو ودونه یې په هوټل کې تیر کړي دي اوس یې خپلو همزولو ته نشم شرمولی همدارنګه د موږ ډېر زیات خپلوان دي په کور کې یې نشم عذرولی هماغه هوټل ښه دی له جنجاله به خلاص شو
ښه نور څه غواړی
لس مې درته لیکلی دی د نکریزو شپه به هم په هوټل کې وي او تخجمی به هم په هوټل کې پر دې علاوه به یو خروار وریجې 15 منه غوښه څلور بوجۍ اوړه دوه خرواره د بلوط لرګي یو منتور یو منشین چای د یو کیلو هل سره دوه بورې بوره او اته پیپه دوه منې غوړي د دیګ مساله او تازه میوه پیپسي او انرژي دا به بیا د ضرورت په اندازه واخلو زکه د موږ په کور کې لا همدا اوسه واده شروع دی او خپلوانو را روانیږي.
دا څه وایې وروره؟ بله ورځ یې د زوی واده و، ټول شل کسه نه و پکې، هغه هم په کور کې.
د زوی او لور واده فرق کوي هو لیونیه. جلۍ مظلومه طایفه ده، نه غواړم چې واده یې لکه د زوی مې همداسې سور تیر کړم.
وروره لږ په موږ هم زړه وخوږوه، په خدای څه نه لرو، که نه یو دوه مې نه در سره کول.
دومره زړه مې در باندې خوږ کړی چې مه کوه پوښتنه. لور مې نازولې ده، نه یې شم خفه کولی.
کاشکې دې په خپلو پیسو نازولی وای، ته خو یې د موږ په وینو نازوي.
ځه ډېر چورت پکې مه وهه، ډېر بار مې نه دی در باندې ایښی، د مړي او ژوندي کار خدای نه بندوي.
دغه خپرونه زیاتینو ننګیار ناشنا برابره کړې وه او زیاتینو برخه اخیستونکي وه: زیاتینو برای افغانپور، زیاتینو صادق سپینغار، زیاتینو نقیب الله لاروی، زیاتینو سپوږمۍ او زیاتینو حسین حکمت. زیاتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ، زیاتینو د پوست بکسونو شمیرې مو دادي. زیاتینو کابل 14 یو اویا، کندهار 22، زیاتینو خوست یو، کندوز یو، او زیاتینو